کندرمنوریدن کو ترار چلم رئیس ماوز مادام کارون سلامنا او نیکی هیلیو منی نن چهارشنبه ده نومبر ده میاشتی چلویشتمه دا ده یو ځل بیا ستاسو په خدمت کښې یو او د نن ورځې خپرونه تقدیموو. په دا خپرونه کې به لومړی په سیاسي باز کښې د یو شمېر د ګوندونو او سیاسي سازمانو د مشرانو سیاسي شخصیتونو مرکې، همدارنګه د روغتیا په خپرونه کښې به د کورونا او د واکسین په اړه مهم معلوماتونه واوري. په آخر کښې به د وید قسمی پا آواز کشی وشکل سندره هم واوری.
لوی او مهربان خدای په نامه ټولو درنو او قدر ټولو درنو او قدرمنو دوستانو ته چې دلته یې په زوم کې زما سره ګډون کړی دی، په فیسبوک کې چې اوس دغه برنامه ګوري، ښاغلي عزیزانو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. لکه څنګه چې خبر یاست، په دغه ورځو کې دلته د استرالیا په ویکتوریا ایالت او همداراز په سیدني کې د کورونا وبا بیا زیاته شوې ده، چې په همدې اړه مو دوه تکړه ډاکترانو، هر یو ډاکټر اسلام شنواری صاحب او ډاکټر فهیمې سید زاده صاحب ته، همدارنګه د افغانانو د مسجد ملا امام ډاکټر افتخار احمد ته بلنه ورکړې ده چې تاسو د کورونا د وبا یا کووید 19 د واکسین په اړه معلومات درکړي. دوستانو، همدارنګه دوستانو سوالونو ته جوابونه وایي. دا چې دوی زما بلنه ومنل، نن یې په زوم کې راسره ګډون کړی دي، ورته هرکلی وم. هغه سوالونه چې پخوا دوستانو کړي دي د دوی څخه به وکړم. که تاسو نور سوالونه لرئ، کېدای شي چې هم په مناسب وخت کې د ډاکټر صاحبانو څخه همدارنګه د ملا امام څخه وکړي. دوستان، نهایت ګرامي از اشتراک شما در برنامه ایسیات تشکر میکنیم، از اینکه در ایالت ویکتوریا یا استرالیا و افغانستان ویروس کرونا کووید 19 یک بار دیگر زیاد شده. ما در برنامه امشب برای دکتران فوزیده محترم ډاکټر فهیمه جان، سید زاده محترم، ډاکټر اسلام شنواری و ملا امام مسجد افغانها، ډاکټر افتخار احمد زحمت دادیم تا پیرامون وبای کرونا و واکسین مربوط آن معلومات ارزشمند را به شما تقدیم نمایم. شما می توانید که از ډاکټر صاحبان سوالات اگر داشته باشید در موقع مناسب بپرسید و یا هم بنویسید. اوس اول سوال د ښاغلي ډاکټر اسلام شنواری څخه کوم. دا چې دلته په ویکتوریا او په سیدني کې یو ځل بیا د کورونا وبا زیاته شوې ده، کابل تاسو د دغه علت زموږ دغه لیدونکو ته، همدارنګه چې په زوم کې راسره دي، دغه دوستان ته توضیح کړئ چې څه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زه د خپل خوانه ټولو مېلمنو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بیا د دې کرونا وایرس په هکله باید ووایم چې دا کرونا چې نور سره په مخه کې یاستو، دا دلتا وایرس ده. دلتا سترین ده چې دا ډېر ساري ده، یعنې ډېر په اسانه یو نفر نه بل نفر ته انتقالیږي. دا عمده علت یې همدا ده. او بل دا ده چې ډېر خلک واکسین شوي نه دي، دا بل لږ چې دوی د واکسین کمښت له امله هم دا کېدای شي چې دا مرض زیات انتقال کړي. او بل دا چې څناڅه خلک هم دا قوانین ښه نه مراتوي، دا چې باید چې سره نږدې کښېني یا د خپلوان کورو ته لاړ نه شي. اګر چې د دولت خلکو ته دوی اجازه نه ده شوې ته، مګر دا پټ دوی کېدلی شي چې ځي او د خپلو خپلوان ګوري سره، او په بعضو کارو کې هم دوی سره ګڼه ګوڼه کوي، او دوی د هماغه خپل هماغه واټن نه مراتوي. هماغه شیان چې لازم دي چې د دې د وایرس د انتقال لپاره دوی هغه درست نه مراتېږي. او دغه علتونه دي، نور علتونه پکې هم شته دي چې عمده علت دا ده چې دا وایرس ډېر دا سترین دی دی وایرس چې دلته نویږي دا ډېر ساري ده او دا له هغه نه چې په ابتدا کې شروع شوی وه ډېر توپیر لري او هغه دونه ساري نوم هغه دا شکل ده دا شکل ډېر ساري ده نو او ډېر چت په کالوي نو هیله ده چې د واکسینو په کولو باندې وکولو شي چې څه ناڅه
نو که چېرې څوک په اخته شوي وي هله یعنې څه دي د نورې مرضوی سره چفر لري او څنګه کولی شي چې تداوي وکړي
د دې عمده مشکل دا ده چې ډېر هغه کسان چې په دې تکلیف اخته دي هېڅ تصرض علم نه لري بېخي دا مشکل دا ده او شاید چې که ولري هم ډېر په ابتدا کې ډېر لږ اعراض لري لکه سردردي غوندې یا د ستوني درد وي یا د زکام غوندې وي یا د ځان درد وي او یا دا کېدای شي چې اسهالات ولري نو دغه کسان چې خپل ځان ښه نه احساسوي نو باید چې اتي لاړ شي او د کورونا تست بدل کړي تفاوت یې له نورو مریضانو له نورو ناروغانو دا ده چې ډېر زیات توپیر نه لري له دغه زکام او دغه شان نه مونږه کېدای شي چې په دې کې دا د ستوني درد ډېر زیات وي او وچ ټوخی ورسره وي او د ځان درد ورسره زیات لري او بل همدا دا ده چې دا د حس د بویایي ده دا له بینه ځي او همدارنګه ده د خوړو او د څښاکو مزه له زره شانته کمیږي دغه شان که پیدا شي نو باید خامخا کس بدلر شي به ځان معاینه کړي
مننه دلته د ډاکټر صاحب په یمې مسیج استولی دي کوم ایمرجنسي پرابلم ورته پیدا شوی دي او بعض دوستانو په دلی باندې یو سوال کړی دی که ډاکټر صاحب تاسو دغه ته جواب ورکړي دا کورونا په اړه د بیر وروسته د واکسین په اړه خبرې سره وکړو دوی وایي چې وایي درملوي تشخیص او تداوي ان ویروس اګر صحبت نه شي بسیار مردم وقتی که علائم ویروس کرونا را احساس میکند به این عقیده است که ملکه میباشد و یا زکام ریزش است بسیار کم مردم تست کرونا میکنند از نظر شما فرقی بین ملکه و کرونا چی است و چطور مردم بفهمد که مرض کرونا مبتلا شده و چطور باید خود را تداوی نماید
اولی که مرض مرقه در اصطلاح واقعش بسیار کم است یک چیزی که بسیار کم تصادف میشه مدام طول مقدار مدادی که ما کار کردیم اینجا بسیار واقعش را کم میدیم و واقعش کرونا بسیار زیاد است ای که خود مرقه تب است سبب تب مرقه زیاد بلند است و میتونه شده که زیاد اعراض سیستم عظمی دوجه چی باشه موجود باشه مثل اسهالات و دبستان اینا و دیگه گلوندردی و اینا وقت شکم است و دیگه ای که خود حسی بویایی و ذائقه در مرض مرقه ایچی نمیشه دیده نمیشه چیزی که بسیار مهم است باید بگویم که این شاید که همین موضوع در ممالک که عقب مانده است چیز افغانستان اینا شاید که مشکل تشخیص ایجاد کنه منطقه اینجا وقت مرقه بسیار زیاد کم است ما بسیار با آسانی میتونیم وقتی شما میعرض داشتین فکر نمی کنیم که مرقه است اگر احیانا مرقه هم باشه بازم تست کنین البته به فایده شما به فایده خود کمیونیتی است
در مننه ډاکټر صاحب اوس که د واکسین په اړه یو څه معلومات دوستان ته ورکړي وی باید واکسین وکړي څوک باید واکسین وکړي او څنګه چې او څه توازن لري یو شمېر افغانان د توانو او ضرورت په اړه ډول ډول خبري اوري او په دې خاطر زړه نشه کوي چې واکسین وکړي او په استرالیا کې تر اوسه پورې څو ډول واکسین خلکو ته ورکول کیږي
فعلا موجوده دو واکسین ستدی چی اوست بین استفاده که گی دا استرازینکا واکسین و فایزر واکسین دا او فکر کنم چی زربه دا نوی واکسین دا چی نومی دا مدرنا دا امریکای واکسین دا رازی دا مدرنا واکسین دیر زیاد شبهات لفایزر واکسین سلری اول دا به دوی چې دا واکسینونه چېنه جوړ شوي دا د استرازینیکا واکسین شته د ډي این ای پارټیکل ده او دا فایزر واکسین شته د ایم آر این ای یا د مسنجر آر این ای ده چې دا د خپله د جینیتیک د وایرس ده او دا څه کار کوي په وجود کې وخت چې وجود کې دا زرخیږي دا خپله مریضي نه شي پیدا کول لپاره چې دا توان د دې نه لري مګر کېدای شي چې د خپل د وجود معافیتي یا ایمنی سیستم ویښ کړي او وجود ورته انتیبادي جوړ کړي د وایرس مقابل کې او دا حساب دا ګټه رسي چې وایرس کې وجود کې داخليږي نو دا کېدای شي د انتیبادي په واسطه له باندې لاړ شي د دې خامخا واخیستې یو واکسین یا هر دوا چې هم ګټې شته دي او هم د دې نقصان شته دي مګر وخت د واکسین چې ګورو او د مریض مریض چې ګورو د دې ګټې خورا ډېرې دي اول دا چې اکثر خلک د مونږ ډارېږي چې دا مستعمل ډارېږي چې دا که څوک استرازینیکا واکسین واخلي نو هغه خامخا هغه پیدا کېږي وینې علاقه پیدا کېږي او دا واقعیت ډېر زیات بیخي زیات بیخي کم دي یعنی که په حساب په دې سړی فکر وکړي چې د دې وایي چې هغه څه لایټرینګ په واسطه یو نفر له بینه ځي د دغه فیصدي په هماغه اندازه ده چې تقریبا په میلیون کې دا یو واقعي یا دو واقع پیدا کېږي او دا بیخي واقعیت کم دي او د علاقې د وینې او که روزمره که تاسو وګوري ډېر واقعیت د علاقې وینې دغه څه هم پیدا کېږي په خلکو کې بل دا ده چې که څوک د دې مریضي باندې اخته شي نو هغه خپله هم کېدای شي چې علاقه د مینې ورکړي که موږ وګورو د دې ګټه او نقصان ته د دې واکسینو ګټه خورا ډېره ده د ما ډېره هیله د وطنوالو نه دا ده چې دوی مهرباني وکړي چې دا واکسین دې واخلي چې د خپل دوی په ګټه د فامیل په ګټه او د کمیونټي په ګټه ده
بل سوال دا دی چې دا شان جشنې موجود دي چې واکسین وینه لخته کوي دا علت څه دی آیا دا خبر شته ده او یا هم نور تاثیرات لري او مولې باید د دوو واکسینو په منځ کې وخت وي
اول دا چې استرازینیکا چې مخکې مې وویلې کېدای شي چې دا د علاقې د وینې پیدا کړي مګر هم واقعیت ما وکړل چې بیخي زیات کم دي بیخي ډېر زیات کم دي او دا په کوم علت پیدا کېږي دا یو ډېر یو مخصوص علت لري دا چې دا اول دا چې دا خپله د وینې پلیتلیتونه چې وظیفه لري چې دا وینه علاقه کړي دا کمیږي ترومبوسایتوپینیا ورته وایي بیا وروسته د په ایمیونی سیستم باندې ایمیون میکانیزم باندې چې دوی ښه ورته تر اوسه ورته نه پېږي پې دا کېدای شي چې علاقه د وینې پیدا کړي دې په دې کې شک نشته ده اما ما مخکې وویلې چې د دې واقعیت ډېر بیخي زیات بیخي کم دي او د هېڅ د اندېښنې وړ نه دي یعنی که څوک دا واکسین واخلي او دا وداسي چې د علاقه وینې پیدا کړي نو زه ورته ویلی شم چې د دوی په دې مورد کې باید اندېښنه نه لري دا خپله د مرض څوک چې په دې مرض اخته کېږي د دې زیانونه خورا ډېر دي او بل دا چې د دوه واکسینو تر منځ څومره وخت باید وي دا فرق لري د استرازینیکا په منځ کې معمولا شپږ هفتې وخت ویلی ده چې شپږ هفتې کېدای شي او کېدای شي چې بالا څلورو هفتو هم دا واکسین دوهم دوز ورته ورکول شي او د فایزر په منځ کې درې هفتې ده اوس په نیو ساوث ویلز کې دوی دا خبره هم په شپږو اتو هفتو ته اچول لپاره چې کافي واکسین نه لري مګر معمول وخت د استرازینیکا شپږ هفتې ده او د فایزر درې هفتې ده غږ د صحیح نه راځي زه غږ نه اورم اشنا صاحب بښنه غواړم
ډېره بخښنه غواړم د دغه دوو واکسینو په اړه کوم معلومات ورکړي چې استرازینیکا او همدارنګه فایزر ترمنځ څه فرق دی او بعضې خلک زړه نه شه کوي دا استرازینیکا واکسین ته منتظر دي فایزر ته چې هغوی باید فایزر وکړي په دې په اړه څه معلومات ورکړي
اول دا چې دا واکسینونه د یو میکانیزم تاثیر کې په وجود کې وخت چې دا وجود کې داخلیږي همدا د خپل د ایمنی سیستم د وجود البته ویښوي او هغه مقرر کړي انتیبادي جوړوي. دا یو موضوع ده. موضوع داسې ده د دوی په منځ کې څه بل توپیر ده؟ هغه دا ده چې دا یو قسمه د وایرس نه اخیستل شوی ده او فایزر د بل قسمه د وایرس نه اخیستل شوی ده. مشکل دا اوسې تقاول کې دا واکسین زیات راغی، دا استرازینیکا زیاته شوله او په دې بعضې کیسونه د علاقې د وینې پیدا شو او دې میډیا بیخي دا کار خراب کړل. داسې د ټولو خلکو غوږ ته ورسه اوسې دغه واکسین، نو که څوک یې واخلي خامخا به دا د وینې علاقه پیدا کړي. الان چې دا خبره ډېره په حساب صحیح نه ده. ستاسو وقت څه دی؟ ما وویل چې وقت ډېر بیخي زیات کم دي. فایزر دا خاصیت نه لري، مګر فایزر خپله کېدای شي چې بل تکلیف پیدا کړي، کېدای شي چې دا خود التهاب د عضلې د قلبي پیدا کړي چې دا مایوکارډایټس ورته وایي، او التهاب د خپله دا د اطراف د زړه چې ده د پریکارد دغه پریکارد هم کېدای شي پیدا شي. مګر دا هر دوا یا واکسین ځان ته نقصانونه لري، مګر وخت چې د دوی ګټه ته ګوري ګټې خورا زیاته ده. او زه د وطنوالو له هیله لرم چې دوی راشي دا واکسین واخلي. دا دې ونه لري او دا واقعه د دې عوارض جانبي او د دې خطرات ډېر کم دي.
د دغه واکسینو دغه خصوصیت تر څه وخته پاته کېږي په انسانانو کې؟ یعنې څومره دوام کولی شي؟ اوس بعضې واکسینونه دي هر کال باید وشي، بعضې واکسینونه چې دوه کاله کې وشي، دا څومره وخت لري؟ ده
داسې دقیق معلومات ته فکر کوم چې شپږ میاشتو لپاره دا دوام کوي، بیا بالغو آهسته آهسته د دې تاثیر کمیږي. او زه فکر کوم چې دغه اول فیز دا د واکسینو سره خاصي ډېر امکانات شته. دې فکر کوم چې همداسې شی به وي چې په نوي کال کې آینده کال کې د دې بوستر واکسین باید واخلي، لکه چې هر کال د فلو لپاره اخلي. شپږ میاشتې معمولا پیدا د دې هغه دوام کوي، د دې تاثیر دوام کوي، او بالا هغه بیا آهسته آهسته د دې تاثیر کمیږي. دومره زه معلومات نه شته، دقیق معلومات نه شته. یک
سوال دیگر دوست روان کرده که اگر شما در مورد واکسن کرونا صحبت نمید که ترکیب این واکسن ها از چه نوع مواد است؟ آیا این تبلیغات که مواد از قبیل روغن، حیوانات و دیگر موادی که به بدن ضرر دارد در ترکیب آن شامل است و تا به حال چند نوع واکسن مورد تطبیق است؟
اول باید بگویم که ایده ای واکسن ها از مواد حیوانی و تخم و یا گوشت یا روغن خوک دفسخه اینا استفاده نمیشن. اینا قسمت های مخصوص خود وایرس هست که به نام قسمت های آرنه و دینه وایرس هست، که قسمت های خود جنیتیکی وایرس هست که اینا ترکیب میشه در لابراتوار و این مورد استفاده قرار میگیره. در این ایک نوع از این چیزهایی که برای ما شما نظر اسلام قابل قبول نیست وجود نداره. یعنی منظور این است که این واکسن ها به صورت کامل واکسن های حلال هستند. وقتی که داخل وجود میشن دیگه هیچ کدام تاثیر نداره، به جز ای که خود سیستم معافیتی بدن بیدار بسازه و در مقابلش انتیبادی تولید کنه.
و همچنان علت هم چی است که واکسن برای اکتداد تاثیر منفی
داره؟ اول است که هر وجود هر انسان فرق میکنه. شاید کسای هست که اونا وقتی که واکسن میگیرن اصلا وجود شده مقابل از هیچ اکسرمان نشان نمیتنه، یعنی انتبادی نمیسته. این دیگه خاصیت است که در وجود هر کس نفته است، یه کس نمیفهمه. منطقه به صورت عموم اینا تاثیر مثبت داره. ای که یک نفر وقتی شما دو نفر واکسین عین واکسین میدین، یکی ببینی که تب میکنه دیگه تب نمیکنه، یکی ببینی که درد داره دیگه درد نداره، یکی ببینی که سردردی کنه دیگه سردردی نداره. این چیزای سه اندیویدوال است، چیزای انفرادی است که او چیز قابل تشخیص نیست. اگر چیزی مشکل پیدا شوه بعد از واکسین میتونه که به صورت عادی تداوی شه. عکس فرق میکنه. بعضی وقتی که ما مریض را که واکسن میتونه دوباره وقتی که پس میاد پرسان شما میکنیم که چی عکس العمل داشت مقابل وجود مقابل واکسن اول. بعض شما میگه که ما شخص تبدیل کنه، بعض شما میگه که ما بلوندردی پیدا کردم، بعض شما میگه که ما جاندردی پیدا کردم، بعض شما میگه که ما هیچ مشکل نداشتم. اینا چیزایی است که بعد هر واکسن پیدا میشه، پیش طفلها هم چه پیدا میشه و بسیار باسانی قابل تداوی است.
تشکر دکتر صاحب. مثلا جناب دکتر مولوی صاحب، دکتر افتخار احمد هم دادی یو جای سو انتظر شراغلاس وایما کلی ارتا وایما. دکتر صاحب کتاسی دا واکسین پا آره یو چه معلومات ورکی چه اسلام پا مقدس دین که دا واکسین پا آره که مستون زستا آیا داسی اوازی چی دی چی دا واکسین آرام دی یا نور داسی مسائل دا واکسین پا آره دی دا در کم زی پوری درست دی یا نیچی میگرافون مکار نکی دکتر. میگرافون مو فعال ندی میگرافون. که ممی کلیکی ممکن دا مشکل آلسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم آشنا سپتاس و تا داکتر صاحبان و تا اوتور و ریدون کو ریدون کو تقبل سلام و افترامات و رندکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام.
دیز اتمنه نچه تاسو دا دیر مهم پروگرام مو لارا چاوله ده و امیده چه کمیونیتی و زمونگو تاسو دوستان ده سکا گتا واقلی نوزه با پده لندو دقائقو که اول کو د انسانی نفس ارزښت په اسلام کې د تولند اشاره وکړم او که اوس خپل انسانی نفس پالنه نه کوي هغه خطرات سره مخامخ کوي چې هغه څومره ګناه لري یا د داسې عمل مرتکب کیږي او په پای کې بیا د اسلام موقف د واکسین څخه بیان کوم چې اسلام د واکسین په اړه باندې څه نظر لري او څه باید موږ تاسو وکړو. په لومړي قدم کې خو باید دا ووایم چې د انسان نفس په اسلام کې ډېر لوی ارزښت لري او الله سبحانه و تعالی انسانی نفس ته ډیر زیات لوړ مقام ورکړی. د ایمان څخه وروسته دوهم حیثیت د انسان نفس لري. نو ځکه همیشه اسلام په مختلفو آیاتونو په وسیله باندې هغه ټول وسایل او شیان حرام کړی دي چې انسانی نفس ته ضرر رسوي، کاغه د انسان عقل ته ضرر رسوي، کاغه د انسان بدن ته ضرر رسوي، یعنی په هر ډول کاغه معنوي د کمادي ضرر انسان ته رسوي اسلام عموما د هغې څخه منع کړي تر څو د انسان نفس سالم پاتې شي او صحتمند پاتې شي. په همدغه اساس باندې که یو انسان خپل خپل نفس وژني یا بل څوک د انسان نفس د منځه وړي، اسلام د نفس وژنه او د منځه وړل کبیره ګناهونو څخه ګرځولې. او هغه څوک چې انساني نفس ته ژغورنه ورکوي نو الله سبحانه وتعالی بیا دا فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، څوک چې انساني نفس ته نجات ورکوي ژغورنه ورکوي داسې دی لکه ټول انسانیت ته یې چې نجات ورکړی وي. نو د همدغه انساني نفس د ساتنې دپاره اسلام موږ و تاسو ته د تداوي امر کوي چې تاسو علاج وکړئ، تداوي وکړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې موږ تاسو ته فرمایي چې داو فما جعل الله دواء داء الا وخلق له دواء، او كما قال عليه السلام تاسو تداوي وکړي علاج وکړي، الله عز وجل هیڅ مرستیا نه ده پیدا کړې مگر هغه د پاره علاج او تداوي هم پیدا کړې. هر قسم مرستیا چې زموږ تاسو تصور کې راځي غیر د مرګ نه، الله عز وجل د هغه علاج پیدا کړې مگر دا علاج لټون غواړي چې ډاکټر صاحبان ریسرچ کوي، تحقیقات کوي، د طب مسلکیان او فارمسستان وغیرہ تحقیقات کوي، ریسرچ کوي تر څو هغه دوا ته رسیدګي پیدا کړي او د هغې نه کار واخلي تر څو د انسان د نفس هغه ژغورنه هم وشي او تداوی او صحتمند سالم ټولنه پاتې شي. نو په همدغه اساس باندې اسلام هم تاکید په همدې باندې کوي چې د مسلمانانو او د انسانانو ټولنه باید سالمه ټولنه وي، او سالمه ټولنه هغه وخت کې منځته راځي چې د انسانانو صحت برابر وي، که هغه رواني صحت دی، که بدني صحت دی، فزیکي صحت دی، د هر لحاظ نه. نو چې کله انسانان سالم وي دوی به هر کار کولی شي، خپلې ټولنې دپاره، خپل مصلحت دپاره، خپل پرمختګ دپاره. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله به هم تداوي کوله، او موږ او تاسو ته هم په تداوي باندې امر کړی، صحابه کرامو تداوي کوله. پخوا زمانه کې یو قسم تداوي و چې حجامت ورته وایي، چې د بدن ډاکټر صاحبان پرې باندې ښه پوهېږي چې د بدن شاته حصې د اوږې نه به یې وینه اخیستله، دا وینه ورکول یا وینه ویستل دا خپل یو نوع علاج په هغه وخت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حجامت کړی دی، صحابه کرامو به دغه حجامت کوو. نو په همدغه اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تداوي کړی، موږ او تاسو ته هم دا یو سنت دی چې انسان باید تداوي وکړي. راځو د واکسین په اړه باندې نو دا چې هر کله یو مرز کاغه ساری مرز ده کاغه ساری مرز ده یو مرز را پیدا کیږي او انسان هغه سره مخامخ وي نو انسان ته پکار ده چې تداوی خامخا وکړي ځکه تداوی باندې موږ تاسو ته امر کړی شوی دی نو اوس وخت چې موږ تاسو دا کرونا وبا ګورو چې په ټوله نړۍ کې او ټول جهان ورسره لاس او ګریوان دی او په هر شکل باندې انسانانو ته نقصان رسوي کاغه اقتصادي مشکلات دي کاغه تعلیمي برخه کې دي کاغه صحت په برخه کې دي په هر برخه کې خپل نقصانات یې رامنځته کړي دي او موږ تاسو سم ګورو چې د څو میاشتې انسانان لاکډاون سره په دغه هیواد کې نورو هیوادونو کې لاکډاونونه دي په کور کې خلک ناست دي کاروبار نه مشکلاتو سره مخامخ شوي دي نو دا هر یو د حل لاره لټول غواړي نو په دغه اساس باندې د اسلام د نظر نه هم دغه واکسین یو نوی تداوی ده او تداوی په اسلام کې معمول به دی او مباح عمل دی چې انسان باید په هغې باندې عمل وکړي مګر کله کله دغه واکسین چې یو مباح عمل دی مباح په اسلام کې هغه عمل ته وایي چې جایز دی مګر غوښتل شوی حتمي شکل باندې دی چې خامخا دې وکړی شي جایز عمل دی مګر کله کله بیا هم دغه جایز عمل ځان ته د فرضیت ځای نیسي یعنی ځان ته د الزامیت حیثیت ځانته غوره کوي ملزم کېږي انسان په هغې باندې چې باید خامخا واکسین وکړي هغه داسې حالت دی چې کله یو انسان پوهېږي که فرضاً زه واکسین ونه کړم په کرونا باندې اخته کېږم او کله چې زه کرونا سره اخته شم خامخا یا زه وفات کېږم یا یو شدید مرستیا سره یا یو طلب سره مخامخ کېږم نو په دغه اساس باندې دغه انسان ملزم دی مکلف دی چې باید واکسین وکړي یا یو انسان ته په یقین سره دا ثابته ده که چېرې زه واکسین ونه کړم کېدای شي زه د کرونا وایرس واخلم او نور انسانانو ته زما په سبب باندې انتقال شي نو کله چې خبره دغه یقین ته هم رسېږي چې یا ما ته د خپل ځان خطر دی یا ټولنې ته زه خطر او تهدید مواجه کوم چې زه خلکو ته دغه کرونا یا دغه مرستیا انتقالوم نو په دغه صورت کې بیا انسان باندې لازم دی چې په هر صورت باندې دی باید واکسین وکړي تر څو خپل ځان هم وژغوري او ټولنې ته هم د مرستیا سبب ونه ګرځي ځکه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة په خپل ځان لاس هلاکت ته مه ورغورځوئ په خپل لاس خپل ځان هلاکت ته مه ورغورځوئ نو په خپل ځان هلاکت ته غورځول څه معنی لري همدغه معنی ده چې مرض موږ تاسو ګورو چې وایرس شته خلک په هغې باندې مبتلا کېږي ورځ په ورځ خلک خپل هغه ځانونه او عزیزان د لاسه ورکوي مشکلاتو سره موږ تاسو مخ یو بیا هم یو سړی واکسین نه کوي وایي نه کرونا نشته یا زه په کرونا باور نه لرم یا دغه واکسین په اړه باندې دا پروپاګندونه چې موږ تاسو رسنیو کې ګورو په هغې باندې عمل کوي نو دی خپل ځان هم هلاکت ته ورغورځوي نور انسانانو د هلاکت سبب هم ګرځېدلی شي او بل آیت کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما تاسو په خپل لاس خپل ځان مه وژنئ ځکه الله پر تاسو باندې ډېر مهربانه دی الله تاسو ته عقل درکړی تاسو ته شعور درکړی تاسو ته کتاب او پیغمبر راولېږي تاسو ته دوا ایجاد کړې ده نو ته ولې په خپل لاس ځان هلاکت ته ورغورځوئ نو په خپل لاس باندې ځان هلاکت ته ورغورځول همدا دی چې واکسین موجود دی او یو حده پورې ډاکترانو د همدې توصیه هم کړې چې دا مفید واقع کېدلی شي بیا هم انسان دغه واکسین په اړه باندې غفلت کوي واکسین نه اخلي نو کېدای شي د خپل ځان د هلاکت یا د نورو د هلاکت سبب وګرځي دا چې زه په بورډ آف امام کې هم عضویت لرم او په آسټرالین فتوا کونسل کې هم عضویت لرم نو موږ د آسټرالین فتوا کونسل مجلس کې تقریبا په دې اړه باندې څو میټینګونه علماو سره چې په هغې کې د آسټرالیا مفتي اعظم هم شامل دی تقریبا یوولس نور علما هم شامل دي په دې باندې موږ څېړنې کړې دي تحقیقات مو کړې څو وارې جلسې او میټینګونه مو کړي دي بلاخره همدې نتیجې ته موږ رسېدلي یو چې دغه کرونا د وایرس واکسین دا یو حلال واکسین دی او دا مباح عمل دی مسلمانانو ته دا جایز دی او پکار دی چې دغه واکسین څخه ګټه واخلي نه یوازې دا چې موږ علماو په دې کې خبرې کړې دي بلکې موږ د مسلمانانو ډاکټرانو یو اسوسیشن دی نو هغه مسلمانو ډاکټرانو سره موږ څو وارې میټینګونه په دې اړه باندې کړي دي هغه ډاکټرانو موږ ته د دې پوره ترکیبات او وضاحت موږ ته راکړي بلاخره ډاکټرانو چې موږ ته فتوا راکړه چې استرازینیکا او فایزر دغه دوه ډوله واکسین دی چې دوی کې محرم ترکیبات نشته حرام ماده په دې کې نشته نو په دغه اساس باندې چې حرام ماده هم پکې نشته د انساني نفس د ژغورنې ضرورت هم دی ټولنې ته هم ضرورت دی د یو مرض مخنیوی هم دی نو په دغه اساس باندې زما پیشنهاد او توصیه په ټولنه کې ټولو ته هم دا ده چې واکسینونه وکړي او ځان نه پرېږدي چې یو خطر سره مواجه شي مرستیا سره مواجه شي ځکه که ته یوازې مریض شي بیا ته یوازې مریض کېږي نه کېدای شي یو نفر چې مریض کېږي د خپلې کورنۍ د خپل مېرمن د خپل اولاد چې تاسو ډېر محبوب دي ډېر ګران عزیزان دي په تاسو باندې د هغه ژوند خطر سره مخ کوي ټولنه خطر سره مخ کولی شي نو په دغه اساس باندې خپل ځان باندې رحم وکړئ که خپل ځان باندې رحم نه کوئ خپل کورنۍ باندې رحم وکړئ په ټولنې باندې رحم وکړئ نو په همدغه اساس باندې د کرونا واکسین نن واقعي الحمدلله چار چې تمیسر دی په کلینیکونو کې شته په دواخانو کې شته او هر ځای کې دولتي کلینیکونه واقعین چې ورته وایي جوړ شوي دي نو د دې نه باید ګټه واخیستل شي او ما خپله د مسجد د امام په صفت باندې د یو دیني رهبر یا یو رهنما په صفت باندې تقریبا د مئی میاشتې په اخره کې دواړه ډزونه خپل واخیستل ځکه خلکو ته نصیحت کوي چې داما تاسو ګوته ونه نیسئ چې ما تاسو ته خپل واکسین کړی که نه نو الحمدلله ما خپل واکسین درې میاشتې مخکې دواړه ډزونه مې ترسره کړي دي نو الله عز و جل دې موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه
ډېره مننه خدای تعالی دې روغ درکړي د ټولو مسلمانانو ټول دوستانو سره ما د خدای دغه مرسته په ټولو وساتي یک سوال است که اینجا یکی از مردم به نام اسلام تبلیغ میکند که واکسین حرام است در این مورد اگر صحبت نمایید که دین مقدس اسلام کسایی که دروغ میگه چقدر سزا دارد و کسانی که این تبلیغات میکنند برای آنان توصیه شما چه؟
در این مورد جناب آشنا صاحب محترم که من مختصرا اشاره کردم اول که این است که ما شما در طول زندگی خود شاید که واکسین کرونا اولین واکسین نباشه که ما میگیریم ما شما شاهد است وقتی که یک طفل متولد میشه تا که به مرحله جوانی میرسه چند بار واکسین میکنیم بعد از تولد یک واکسین است دو هفته بعد دیگه واکسین است شش ماه بعد دیگه واکسین است دو سال بعد دیگه واکسین است آیا یک روز ما شما در مورد او واکسین فکر کردیم که حلال است یا حرام است او مورد ها رو فراموش کردیم مثلا صحبت نمیکنیم چرا در مورد واکسین کرونا حرام حلال به یاد ما میاد این حرام است یا حلال است وقتی که ضرورت باشه و ضرورت هم به این مرحله باشه که خطر جان انسان است جان انسان ها گرفته میشه با کرونا مبتلا میشن وفات میشن عزیزان خود را روز به روز از دست میدیم در این صورت باز ما شما قاعده داریم که الضرورات و تبیح المحظورات در حالت ضرورت اموری که اگر فرضاً حرام باشه حلال میشن ما شما در قرآن کریم آیات داریم که انسانی که در حالت اضطراب قرار میگیره گوشت خوکی که حرام است برایش حلال میگردن شرابی که حرام است در حالت اضطراب برایش حلال میگرده چیزای محرم حرام میگرده پس این هم همانطور است با وجود آن که در مورد واکسین کرونا ما اشاره کردم که اما کمیسیون یا شورای مفتیان استرالیا در این رابطه چندین بار جلسات کردن تحقیقات علمی و اسلامی کردن و با دکتران مسلمان مشوره های کردن بالاخره به نتیجه رسیدن که در این دو واکسین استرازنکا و فایزر چون تحقیق ما در ابتدا دامی دو رابطه بود گفتن که در اینجا هیچ مرکب حرام وجود نداره ممنوع شرعن پس بناهن تمام ماده هایی که در این کار شده چیزای حلال است و بعض یک ضرورت هست باید استفاده شود اما کسی که در تبلیغات سو میکنن در رسانه ها یا در فیسبوک است و حقیقت نداشته باشه سخنانش باز اینها در حالت حکم دروغو هستن و دروغ حرام است جمله گناهان کبیره است و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیمشان لعنت گفته بر کسانی که دروغ میگن الا لعنت الله علی الکاذبین آگاه باشین که لعنت الله هست بر کسانی که دروغ میگن چی دروغ گفتن در مورد کرونا باشه و چی در مسائل دیگری باشه بالخصوص که اگر انسان با دروغ خود یک جامعه را بیرام میسازه و یک مسیر بدی که سبب تلف نفسان میگرده پس همه گفشان نادرست است و گناه کبیره را مرتکب میشن
دیره منو رکر صاحب ورسته با نور دوستان و کسوالون در روگه و بیکی دکتر صاحب شنواری صاحب بیار از اتاشت کچی ری بیاد در واکسینو پاره یا معلومات نور مرکی دوستان تا تروسا پا نالی که کم واکسین چون واکسین کشپ سویدی اوز داسی ولکی ری چه اتا درم واکسین هم پا بازی وادو که ورکول کیجی در داره ایلک چدی چی درم واکسین رو تا ورکول کیجی
موجود واکسین په استرالیا کې خدای دا واکسین چې استرازینیکا او فایزر دی او فکر کوم چې د جربا د مدرن واکسین هم راورسیږي نور واکسین هم په نړۍ دنیا کې موجود دي فرضاً په چاینا کې خپل واکسین جوړ کړی دا په روسیا کې دوی خپل واکسین جوړ کړی دا فرضاً په هند کې دوی خپل واکسین جوړ کړی دوی د توانایی لري چې واکسین جوړ کړي او هر واکسین چې په هر مملکت کې جوړ شوی ده په هر نقطه کې جوړ شوی ده هغه د WHO لخوا په حساب اوکې شوی دی منظور دا چې دا د سازمان د نړۍ سازمان دا واکسینه اول اوکی کوي بیا بالغو کېدای شي چې خلکو ته د استفادې وړ وګرځي. نو واکسینې ډېر دي په هر دنیا کې هر برخه کې رنګ رنګ واکسینونه دي. منتها په استرالیا کې مونږ همدغه دوه واکسینونه فعلا لرو چې د استفادې وړ دي او دا د دې اجازه ورکړل شوې ده په استرالیا کې د ټي جي ای لخوا چې دغه فایزر واکسین ده، استرازینیکا ده او مدرنا واکسین ته به انشاءالله سیزر راورسیږي. یعنې په هر مرکز کې دا واکسینونه رقم رقم دي. مګر وخت چې دوی په میخانیکه څه فکر کېږي دوی ټول دغه ټول واکسینونه یو کار کوي چې هغه د وجود ایمونی سیستم دا بیداره کوي او وجود په مقابل کې انتیبادي جوړوي د وایرس مقابل کې.
او د دریم واکسین په اړه چې اوس ویل کېږي اوس د په انګلستانو بعضې هیوادونو کې دریم واکسین ورکول کېږي.
دا واکسین چې پیشتر چې موږ اشاره وکړه دا د بوستر واکسین، یعنې په حساب چې دا په یوکې کې شروع شوي دي، په انګلستان شروع شوي دي او په اسرائیلو کې د منطقو کې شروع شوي دي. ما پیشتر ویلي چې د دې واکسین تاثیرات له شپږ میاشتې نه وروسته آهسته آهسته کمیږي، ورو ورو کمیږي. اوس کم شونه مجبور شي دوی ته یو بوستر بد ولري چې هغه دوباره بیا د وجود ایمونی سیستم همسې بېزار وساتي او تقویه کړي. دا په نام د درېیم واکسین یادي همدغه منظور د بوستر واکسین ده چې بوست کړي، یعنې سیستم د مافقي بدن په حساب ته لږ ذره ورته قوت ورکوي.
نو دا به د څو مده لپاره تاثیر ولري؟ دا درېیم واکسین
فکر کوم چې دغه به بیا هم هماغه شپږ میاشتې یا شاید دولس میاشتې. هسې دقیق معلومات فعلا نشته دي، دوی باندې د ساینسستان کار کوي. فکر کوم چې شاید چې په کال کې یو ځلې به دا واکسین وړل کېږي، لکه چې د فلو واکسین ده چې دا د خپله د وجود معافیتي سیستم یا ایمونی سیستم په هماغه خپله حالت باندې وساتي.
مننه. دلته نور دوستان هم کېدای شي سوال وکړي. ډاکټر صاحب داود هم دلته زموږ سره دی. جنابي ډاکټر صاحب داود، اگر شما گفتنی داشته باشید بله.
تشکر روشنا صاحب، تشکر از دکتر صاحب شنوری و از دکتر صاحب افتخار احمد از توضیحات همه جانبی که دادن. من هم میخوایم در جنبه مسائل تکنیکی صحبت کنم. من صرف میخوایم برای تشویق هموطنان خود، برای تشویق بیننده هایی که فعلا این پروگرام میبینن، یک به اصطلاح یک دریافت خود از یکی از سشنهای معلوماتی که هفته قبل به توسط یک گروه از دکترها شریک ساخته شده بود، او رو همراه دوستاش شریک بسازم. دکتر صاحبا گفتن که کووید غیری که کشنده است و خطرناک است برای ما شما، یگان اشکال کسایی که فرزن این مرض میگیرن شکل دوامدار کووید است که یا لانگ کووید میگن، ایره به اصطلاح چی میکنن ازش، یعنی مبتلا میشن به شکل دوامدارش، یعنی که با وجود از اینکه کووید تیر کردن بازم نزدشان یگان سرفه های دوامدار باقی میمونه. شخص فرزن قسمی که دکتر صاحب شنواری گفت، اما احساس ذائقه و احساس اما حس شانه و بویایی و یک پای خود از دست میده، همیز فرزن تو یک ضعیفی دوامدار به وجود می آیا. غیر از این اونا از تجربه خودتو گفتن که اگر شما فکر بکنین، مثلا یک وقت بود سالهای پیش که یک مرض به وجود آمد به نام هپاتایت سی، یا ایره ما شما به شکل عامیانه زردی سیاه می گیم. زردی سیاه هم توسط یک ویروس به نام ویروس هپاتایت سی به وجود آمد. در اون وقت چون ویروس نو بود، محققین و دکترها نمی دانستن که امی ویروس هپاتایت سی بالاخره منجر به سرطان جگر میشه. شاید یک تعداد زیاد اشخاصی که مصاب همی هپاتایت سی بودن، امی تکلیفشان بالاخره منجر به سرطان جگر شود. و یا ای که هم یک مثال دیگر دادن، گفتن مثلا هیومن پاپیلوما وایرس، یک وایرسی بود که وقتی که نو کشف شده بود کلگه تو فکر میکردن که شاید تنها همی زخهای جلدی رئی سبب شود، مگرم بعد از گذشت سالها محققین دریافتن که این سبب یک تعداد زیاد واقعاتش یکان اشکال از این وایرس سبب به وجود آمدن سرطانای رحم یا عنق رحم یا سرویکس میگیم یا مدهانه رحم در نزد خانم ها سبب سرطانای از اون میشه. یعنی تحقیقات چندین سال دریافت کرد که اینمی وایرس ها اینمی توی یک عوارض احتمالی خطرناک دارن. اینال کرونا وایرس هم یک مرض کاملا نو است، یک و نیم دو سال میشه که به وجود آمده. با وجود از این که فرزندی کشنده است، با وجود از این که این شکل لانگ به اصطلاح کووید به وجود میاره، امکان داره، امکانات از این وجود داره که در 4-5 سال آینده کشفیات و تحقیقات دریافت کنه که این شاید دیگه پرابلم های سیهی بسیار جدی رقم دیگه وایرس ها را به وجود بیاره. بلان توصیه از این دکترها بر تمام مردم در هر گوشه دنیا که است ای بود که باید هر چی زودتر نه تنها جانتان از حادثات حاد و به اصطلاح دفتن یا عوارض جانبی دفتن کووید خود نجات بتین با گرفتن واکسین، بلکه از خطرات احتمالی ازی که شاید در آینده به وجود بیاید از خطرات لانگ کووید هم خود با گرفتن واکسین نجات بتین و واکسینتان امیال بک کنید.
تشکر جناب دکتر کریمی صاحب از کم زیاد شما. ستاره جان شما اگر سوال داشته باشی مهربانی کنید.
بله سلام علیکم، صدای ما داره؟
داریم، بله مهربانی.
سلام به تمام دوستایی که حضور دارن به این میتینگ امشب. من یک سوال دارم که شنیدم بسیار زیاد که این واکسین خطرناک است و بلاد کلات پیدا میشه برادم. این حال اگر شما بر من کمک کرده نمیره بگویم که آیا راست است، دروغ است یا بکی که بلاد کلات شاید پیدا شون.
دکتر سرشنوال.
بله. سوال خوبی است که یکی از این عوارض جانبی خود استرازنیکا است که بسیار صدا را بلند نموده و از طریق میدیا پخش شده و این سوال است که زیاد مردم از گرفتن واکسن چی میکنن، خودداری میکنن. بلی هست واقعات ما واقعات بسیار کم است، 1 in a million. It's like someone hit by lightning. That's it compared to that. واقعات بسیار کم است، بلی وجود داره. منتها ای دیگه یک کسی بسیار انلکی باشه که ای به ای تکلیف مبتلا شده. اصلا یک گروپ اشخاصی که اونا 3 یا 4 گروپی مشخص هستن که ای واکسن گرفتن نمیتونن، منتها بقیه تقریبا هر تمام کسی هست کسی اکسنش از 18 بالا هست میتونن که ای واکسن بگیرن. بله اصلا ای واقعیت داره، منتها واقعیتش به مراتب کمتر است و روزمره ما میبینیم که چقدر خود واقعیت علقی خون در اشخاص پیدا میشن. البته یک وقتی شما میبینید که کسی که این واکسن گرفته باشه و نگرفته باشه باز امکانات زیاد است که به علقی خون مبتلا شه. اگر خدا نخواسته این وارث کسی را مبتلا بسازه، با این وارث کسی مبتلا شه، باز هم خود ریسک پیدا کردن علقی خون در خود وارث هم وجود داره، با وجودی که دیگر مشکل پیدا میکنه خود دیگر میتونه شده که سبب علقی خون شه.
خب.
لذا ما توصیه ما به تمام هموطنان ما میست که برن به خاطر جمع برن و بمو اپامنت بسازن، وقت بگیرن به خاطر واکسن. وقتی که امروی دکتر جی پی خود مشوره میکنن، البته چند سوال دکتر جی پرسان میکنن، اونا با تصمیم میگیرن که امو شخصی که هست و میتونه که امو واکسن بگیر یا نگیره.
خب بسیار تشکر. یک سوال دیگم، این واکسینا تا حال تست نشده، اینال اینمی نفرها که میگیره به نظر ما سر از اینا تست میشد، به خاطر سوال نمیفهمن که چی رقم ساید افکت داره چی نداره. شما چی نظر داره؟
نظر نیست که در شک نیست که هر واکسینه که او در مارکت می و مورد استفاده قرار میگیره حداقل 5 سال یا کم بیش در بر میگیره.
بله.
منتها این چیزی که واکسینش امرای وایرس کرونا میخوام که ما در پاندمی وایرس کرونا هستیم، یعنی که بسیار زیاد این مرض هر جا گرفته و شما میبینید که زیادتر از میلیون مردم تلف شدن. اینا چی کار کردن خود ساینتیست ها؟ که اینا کار خود سرعت بخشیدن و واکسینا را ساختن. این نیست که انسان به شکل گینی‌پیگ استفاده کنن یا سر انسان را ترای کنن، یعنی که تاندازه اینا در لابراتوار با حیوانات اینا تجربه کردن، منتهی که در تناسب واکسین های دیگه زودتر با وجود آمده یک کمک تشویش برای مردم پیدا کرده. منتهی واکسینا کاملا صفر است و اینا هر واکسینی که ساخته، هر مرکز ساخته شده از طرف خود WHO یا World Health Organization، اینا تیک شده، اوکی شده و بعد از اون مورد استفاده قرار میگیرن. این که سر انسان اینا ترای میکنن این درست نیست، یعنی انسان اینا به شکل گینی پیک ترای نمیکنن، اینا در لابراتوار سرشان کار شده و بعد سیفتی ازی سنجیده شده، بعد از اون به مارکت آورده شده.
خود تشکر بسیار زد. میبخش نک سوال دگام که اینان دو واکسینه که بگیریم، اینان نو در خبرها شنیدیم که باید هر شش ماه بوستر باید بگیریم، بازی چی تو میشته گفت کس نمیخواد تا آخر زندگی هر شش ماه بگیرم
بوستر؟ دیگه تا وقتی است که این مشکل وایرس وجود داره، شاید که این در هر مملکت نباشه، جایی که خود وایرس نیست و وایرس از بین رفته دیگه بازارات با بوستر نیستن. این مربوط از این میشه که اگر واقعات وایرس هنوز موجود است و خطرش وجود داره که مردم هم مصاب بسازن، مجبور هستیم که ما شما چی بگیریم، از این بوستر بگیریم. حالا شما ببینید که وقتی که ما چی داریم، واکسن فلو داریم، منتها به یک گروه مشخص میتیم، برای هر کس نمیتیم. اون کسایی که در ریسک هستن در ازمان میتیم. شاید کم که یک پروگرام برای بوستر چی هم کووید 19 هم ساخته شود.
خب تشکر بسیار
زیاد
از معلومات شما.
تشکر مولوی صاحب. دکتر افتخار احمد هم سوال داری، مهربانی اوکی مولوی.
نه پر چه پشتو که اوکم که فرسی که چه خارجیم کسو بی
بس خارجی بچی دیو.
سوال مداری جیو تشنس مطورم که ما دیروز در میاکی از امی چینل های خبری خواندم که واکسین فایزر برای اطفالی که بین 12 سال و 15 سال هستن بسیار خطرناک است، حتی که 5 بار خطرناکتر است نسبت به خود کرونا. یعنی خود کرونا اگر نام بساب میشن آنقدر کشنده برایشان نیست یا خطرناک نیست که مثل کمی فایزر برایشان خطرناک تمام میشن. در این مورد دکتر صاحب نیفهم که مربوط کدام دکتر صاحب میشه که اگر معلومات برای ما تقدیم کنید.
دکتر صاحب شنواری میرمند.
بله، سلام علیکم مولوی صاحب. دکتر صاحب بعضی معذرت سوال خوشم که ما شما رو دیدم و از معلومات بسیار مفیدتان تشکر، خدا شما رو خیر نصیب بکنه. در مورد واکسن فایزر که برای سنای 12 تا 15 گفته شده ایست که من نمی‌خوام که معلومات کجا بوده که خطر زیادتر است، ما فکر نکنم که این گپ اونقدر درست صحت داشته باشه، ما درست معلومات این قسمت ندارم. منتها دلیلی که چرا این را به سن پایین آوردن ایست که زیاد واقعات خود کرونا در نزد جوان هاست به حساب کسایی که سن پایین دارن، از اون خاطر اینا شاید که مرگ میر در این سن کمتر باشه، اما خطر انتقال مرض به نفرهای دیگه، به فامیل و اشخاص دیگه زیاد است. از او خاطر این دولت امی گروپ تارگت گرفته که باید که اینا واکسن شون و اینا میخوان که دوباره مکاتب باز کنن و شاگردها برن به مکاتب اونجا از خاطر درس فیس تو فیس و برای معلمان خود استفاده کنن. این ما فکر نمیکنم که اینا درست باشه که میگن که خطر ای واکسن از خود کرونا بیشتر است. ما فکر نکنیم که یک چیز باشه، بخاطر که تمام گپا سنجیده شده و سر ازی بسیار فکر شده، بعد از خود تحقیقاتی که صورت گرفته و بعد از اوکی خود اتوریتی خود وزارت سلامتی استرالیا ای گفته شده که واکسن باید داده شه. فکر نکنیم که واکسن خطرناک باشه و دلیلی که باز ما تکرار میکنیم ایست که ای میخوان که دوباره شاگردها پس مکتب برن و این گروه زیادتر با وایرس مبتلا میشن، خطر در خودشان کمتر است اما خطر انتقالش بسیار زیاد است به دیگران.
در منان دانور دوستان که سوال داری مبلا تاریک که سوال داری مهربانی اوکی
میکروفون فعاله که تو سوال داری. بله.
بله.
او مهربانی وکه سوال
وکه. ټول سمنانه کوم ډېر ښه په زړه پورې معلوماتو او ډېر سوالونه خو ډېر دي منتها د پرون ما او زما بل ورور زه مبل آشنا یم او بل ورور مقبل آشنا وم نو بل پاک زموږ د ملبورن په حصه کې موږ واکسین وکړي ما چې خپل ډاکټر ته ورلم هغه هم فاضل مصادق وي هغه ته ورلم د زموږ په نړیوارن کې ما زه واکسین کوم څلور هفتې باید انتظار وباسي دا په دې خاطر چې اسټرالیانو چې هغه پاکې ژوند کوي خلک هغه ډېر باید څلور هفتې انتظار وباسي او دغه ځای چې مسلمانان دي هغو ول دغه تن وایي راسه دلته یې وکړه ملولې وایي مسلمانان نه جازه سوي نور ترې ورکوي زه د بل دغه څخه د بل ځای څخه هلته ورغلم ځای مې رجستر کړي پرون مې وکړي د پتم او دا ډېر مهم دغه چې باید د مسلمانانو په مورد کې دا ډېر تبلیغ سي او وویل سي چې دا واکسین په هر صورت کې در باندې کوي ځکه چې اوس بل ورځ ما اپلای وکړي یو ځای ته چې ما زه غواړم کار وکړم وایي اولین شرط دا دی کار شته تا تا واکسین کړی دي ما یا وایي واکسین چې ونه کړې کار نشته دغسې کرار کرار بیا دغه سټرلینګ هم در باندې بندي چې بعضې ورته وایي چې سټرلینګ وایي واکسین وکړه خو دا خو دوی پوهېږي وایي ته نه د ځان په کیسه کې او نه د خلکو په کیسه کې نو په دا خطره که د او که پر دا واکسین باندې دا فایزر یا بل باندې نوشته کې واکسین باندې حلال نوشته کې زه باور لرم چې سل په سل ګرد به وکړي چې وایي دغه دی حلال دی بله کله زموږ په دغه کښې زموږ د کوره مخته خنګرجکسن دي حلال نوشته دي او هلته نور ځای ته خلک نه ځي دلته راځي حلال ته ما دلته خو ډوډۍ سال دی چې حلال دي ویا مقصد حلال خو نوشته دي ډګر په دغسې ګرځي مقصد حلال وي د واکسین چې حلال وایي اوس د ګرد کړي وایي د راسټرالیان نه به خو مسلمانان ډېر کړي وایي خو دې ته ډېر کار په کار وي چې باید ورسره وسي تبلیغ شي او اوس ما سوال دا دی اول خو ما د ډاکټر څه پوښتنه وکړه ما زه په چپه لاس وکړم که په راسته لاس وکړم وایي فرق نه لري دغه او د ډېرو څه مې پوښتنې کړې دي وایي پر چپه یې مه کوه چې زړه ته نږدې دی هغه بیا ډېر نقص لري او که په راسته وکړې هغه بیا هېڅ تاثیر نه لري دا خو یو سوال دی او بل سوال دا دی چې تاسې مخکې هم وویل چې دغه چې دا شپږ میاشتې دوام کوي یا یو کال دوام کوي مګر دا اصلي میاد یې نو نه دي معلوم چې څو پورې به دوام وکړي ډېره مننه
مننه ډاکټر صاحب شنوارې
بلې ادې ورو ډېر خبرې وویلې چې دا په مسلمانی شوې منطقه کې د پاکستان واکسین واخېستل دا ډېر دی خواشني ځای ده چې خلک اوس هم دا مرض دا تکلیف جدي نه نیسي او دا دې جدي تکلیف ده نو هیله کوم چې مونږ وطنوال چې مونږ غږ اوري فقط همدغه اوس تصمیم سي سبا له خیره خپل ډاکتر سره خبرې وکړي په دې مورد کې دا د بعضې نور منطقو کې ښه بعضې منطقو کې په حساب چې نه یې دا ورته خبرې نه پېږم چې که دوی د کمیونیست سره تماس کړي چې دوی هلته چې حلال نشته کړي یا په نشته کړي چې مقصد شاید داسې بعضې نوشتې ولګوي بعضو کې چې دا واکسین حلال ده شاید د خلکو اخریت ته تغییر ورکړي بله موضوع دا چې د ورور هغه وکړه پوښتنه وکړه چې په ښي لاس یا چپ لاس کې ولګوي کیڼ لاس کې ولګوي د ښې هېڅ کوم تفاوت نشته کېدی شي ته په دا واکسین په پښه کې وایې کېدی شي په دا کوناټي کې دا واکسین کې دا مقصد انترامسکولر د داخل د عضله کې پیشکاري کېږي داخل د عضله کې پیشکاري دا کار نه کوي چې راس خواته ښي خواته وایي یا چپ خواته وایي هېڅ کوم تفاوت نه لري دا زړه ته نږدې دا کوم ساینتیفیک بیس نه لري هغه کسان چې مونږ پوښتنه کوي چې چپ لاس یې که ښي لاس یې هغه چپ لاس لپاره دی چې خو داسې واکسین کې خامخا یو دور لپاره درد لري او بعضې خلک درته نارامه کېږي ورته وایم چې ښایي چپ خواته دې وایه هغه څوک چې چپ لاس یې ورته وایم چې ښایي راسته خواته یې وایه خیر ده منتها دې کې هېڅ تفاوت وجود نه لري دا چې زړه ته نږدې ضرور نه لري دا کوم تفاوت نه لري دا کېدی شي چې په هر ازاله که چیزی مختیر اغلا پا مالتا که دیسی درستان ننویزی و واکسین پیویسی بل دیورو پختان کرده چی دا واکسین دوامدارن دا بله دا دوامدار واکسین ندا مگم شاید فکر کنید چی پاینده که دیسی واکسین جور که چی لکه بعضی واکسینو گنده لکه دی شنی تخوری واکسین نور واکسینو گنده شاید چی یو پینزه کلی لخت کلی دوامو کی منطقه ایس واکسین تر آخر کلی دوام نکی او فیلن دی واکسین دا جور پیدا دیر البته پا اجلا جور سوی دا او فیلن دا وای چیز دقیق مولان سوان دا وای چیز شپاگ میشه گوستی باید دی تحصیلات از سایست مغرور لبینزی خود دا با پیسا با فیلن خود دا بستر با یی نو کده سی چی پا دیر که نو ترقاتو سی پاینده که بل شکل واکسین جور سی بهتر واکسین جور سی چی تحصیل دوام دار سر ای اغی لکس دوام دار ای
منه در دکتر صاحب یه بل سوالم دی چه در دوام واکسین چه که بعضی وایی چه در دوام واکسین بعضی پا بدن کشه انفیکشن وی آغرا پرته که در مخبرم ولی دلی چه وقتی ما در دوام اول واکسین که ما ایچ کم مشتر گونن دی پا دوام واکسین که پس در اوکسو دی که برمی در زام درد واکسین دیر سخت درد واکسین آغار شده خدا می دوا بودا و آغا بول چه در انفیکشن را پرته کردی یا چیستی لری نو په دا ډول ستاسو نظر څنګه دی چې دوه مو واکسین کم داسي هغه لري تاثیر
دا بیا هر شخص کې فرق دی بعضی کسانو کې د اول واکسین د دې تاثیر هغه زیات ده عوارض زیاتر دي یا سادیفیک زیاتر ده بعضو کې دوه مو واکسین سادیفیک زیاتر ده د دې زه دقیق معلومات نه لرم چې دا دوه مو واکسین دا خپل مریضي یا انفیکشن راپاروي زن پیگه فکر نکنم دا کنی سانتیفیک بیسو داری شاید تی کوینسیدنتال خواهی یا شاید تی تصادفی دا غصه کم مریضی پیدا سی منتا دا واکسین جدی معمولا دا اول یا دوان واکسین که دیسی چی دا دیزان دا پیدا کی یا لذارا تبا جیگه کی دا اول جانبی دی دا پدی ارتباط نلری بیساب سی کتد اگر کسی تا انتیبیوتیک ورک ورمی که اگر بند کم تاثیر نکی فقط من گفتایی سی فقط تاقید که داشته پیدا سو استراحت کافی مایات و اخری اولو در پانادول در شانس و اخری خلاص
در ازاد منان نور دوستان سوال داری تاریک وقتی نی کم سوال داری تا که سوال نی نو پا آخر که ببیا
دا یو سوال پتی چه دا اولو دوام ترمن تفاوت چې دواړه یو شی دی او یو زور ور دی یو کمزور دی اول واکسین دوا مکن
نه دا هیڅ نه دا ډېر بالکل یو واکسین دی اتفاق کې نه سره
یو نه ولا ولي کو نه وقف شو کی چې
وقف دا چې دا خپل دا د سانتیسان په دې کار کړی دا چې په دغه وخت پورې یا څلور افتې شپږ افتې پورې دا واکسین 50% یا 30% معافیت تولیدوي وخت دوه بل واکسین سره اوس یو اخلي د په حساب د خپل معافیت دوه چنده کیږي اتیا او نوي شت یا پنځه نوي شت تر سیږي ولې دا دوه یو ځای نور کوي دا خپل وجود د انسان همدغه وخت ضرورت لري چې د مقابل کې انتیباډي جوړ کړي نیمایي او پنځه سیار جوړي دا چې بل تک پنځه بیا جوړي چې دا په حساب تقریبا سل فیصد یا نوي فیصد د تورې سیږي که یو ځای ورکې دا دغه خپل دا خاصیت نه لري چې اکثر لیست دا معافیت منځ راوړي او دا د فازل په ویسره چې عادي اقل درې هفتې په کار ده په ځایي کسونه دلته په سیدي کې تقریبا شپږو اتو هفتو ته یې کړي دي پرېښودلي دي لپاره دې چې کافي وصول نشته دي او د استرازینیکا هم هغه شپږ هفتې ده او کېدای شي چې څلور هفتو کې ورکړل شي
دغه پر د شلیپنو دا واکسین مکو چې پس له 2 کال بعد باز زینب پلسکیږي وای اوس تاثیر نه کوي پس له 2 کال تاثیر کوي
په دې د معلوماتو لکه موږ کې دا روي سو کړی دا امیش په د ټول دنیا کې دا یو ګروپ موجود چې د انټي واکس وای دا موجود دی داخله دوی دا واکسین په نيته عقیده نه لري او بعض کسان چې دا خپل ماشومان هیڅ نه واکسین کوي سره دې بالکل عقیده د عقیده مخالف د واکسین ده دا شي درس اخوات نش په شي سره چې خلک په حساب راځي واکسین نکي دا شان عقیده نه لري
او بل یو پیشنهاد مې د امام صاحب ته وی چې زموږ ډېر دوستان زموږ ورغان دي او ډېر نور د ځوانان دي هغه په صورت چې عموم چې واکسین نمبر واخی خبر لا نتی او چې شری نو عقیده واکسین ته لري نه کورونا ته لري په دغه مورس کې کله دغه ځوانان سره خبرې وکي چې څه توای چې اذان دی مل دی و راځي او چې ورته واکسین دی یا دغه دی وای پریمور ته شي وای ته خدا عین فرض دی نو دغه ام ځان د ځانګورانه ده ام بل نفر ته ځانګورانه ده په دې مورس کې امام صاحب یې څه دغه وکي ډېر نفر دي چې دویته انتظار دی د ډاکټر څخه امام ته پر معلومات چی ورکی بلکی دیر دغه تاثیر لري
دیر مننه مولوی صاحب دکتور افتخار احمد هم یو بل اندیشنام لري هغه به موایي د اسوال ته په مونږ جواب ورکي
ما تقریبا څلور وارې د جمعې په خطبو کې د کرونا په اړه باندې او د کرونا د واکسین د اهمیت په اړه باندې کولو باندې هغه دینی مسایل مې بیان کړي دي په متل ځپنه چې دا جمعه پر ورځ باندې د ځوانان اکثر په کارو کې وي یا ښار کې نورو جماعتو ته ورځي نو دلته اکثر حضور نه لري چې دا خبرې واوري نو زه بیا دغه مسایل خپل ریکارډ کوم او د مسجد د فیسبوک د لارې نه او د خپل یوټیوب د چینل د لارې نه هم خپروم نو که تاسو د مسجد صفحه وګورئ دوه ورځې مخکې هم ما د کرونا واکسین په اړه باندې هغه خپل موقف خپور کړی دی او څو وارې مې په دې باندې وینا هم کړې ده او بیا به هم وکړو انشاءالله بیا به هم تشکر الله دکړه کې انشاءالله کوم مشر هم دا چې دا ځوانان اثر په دې کارو کې مصروف وي یا دغه مسجد فیسبوک ته تعقیبوي یا مسجد ته نه راځي چې واوري خو ما څو وارې خبرې کړې بیا هم ورته کوم انشاءالله مننه زما یو بله لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب شینواري څخه دا وه چې ما د مئی په یو دېرشم باندې خپل دوهم ډوز واخیسته غالبا د فایزر واکسین نو ما چې لومړی واکسین وکړو دوهم ډوز مې چې اخیستنو منځ کې ماته درې هفتې وخت راکړی و مګر اوس شپږ هفتې وخت ورکوي دغه فاصله یې اوږده کړې ده نو چې دغه داسې کوم نوی ریسرچ شوی یا نوی معلومات راغلي دي یا بیروبار ډېر شوی دی چې د دې علت به سوي چې پخوا درې هفتې فاصله وه اوس شپږ هفتې فاصله شوې
د د قسمه ته فایزر واکسین اخته یو
بلې سره
د فایزر معمولی وخت هم دغه درې هفته ده یعنی په حساب مینیمم یا د اقل مقدار درې هفته ده دا کله چې په حساب څلور هفته سي شپږ هفته سي دا نظر ته ضرورت ده اما فقط هیڅ کوم مشکل نشته سره اوس دوی لږ په نظر په ځان داشي دا تاسې کافي فایزر واکسین نشته ده او دا چې هغه هغه څو سي په څلور هفته کې اخلي په درې هفته کې اخلي په شپږ هفته کې اخلي افته که اخلی دی که بکم تفاوت راسی پا وجود که نه نرز دی کسی بیو شی مقصد امارا دری افته پا امارا مینیمون وقت سی وقتی دی که کم تفاوت نسل پا داست فقط صرف دغل پار سواده سی کافی ورسن موجود ندی
در زیاد تمنان پا آخر که با تاز سرکابیام غشتنه وکم چه خپل پیغام واوروی داغه او ریډونکو ته یا لیدونکو ته چې دا زموږ وسنۍ پروګرام ګوري او شنواري صاحب ډاکټر صاحب شنواري صاحب تاسو وایي چې مولوی صاحب ډاکټر داوود کریمی صاحب هم خپل پیغام ولولي او وایي ډاکټر صاحب شنواري تاسو د خلکو ته په مجموع کې بیا هم څه پیغام لري دا واکسین ته د کول په اړه
بله امزه د خپل ټول وطنوالو نه خوندنه سپینګرنا ځوانان داخل لرم چې دوی لاړ شي او دا خپل ډاکټر سره مشوره وکړي او واکسن هغه واکسن چې دوی ته هلته لاس ده وادخلي یا چې فایزر ده او یا که استرازینیکا ده خپل ډاکټر سره مشوره کړي باید واخلي دا یو اسلامي وجیبه ده هر کس هر نفر ده چې خپل ځان وساتي څنګه چې ډاکټر سره افتخار ویلی خپل فامیل ساتي خپل کمیونټي ساتي موږ په دې مملکت کې ژوند کوو د مملکت قانون باید مراعات کوو جز دې مملکت یاستو باید دې مملکت یاستو نو دا مرض د سه آسان ونی نسی دا جدي مرض ده جدي تکلیف ده دا د ټوکو کارون ده ونی سی خدا نه خواسته سړی پازابیږي او د مرګ سبب کیږي خپل ځان باندې رحم وکړي په خپل فامیل باندې رحم وکړي په خپل کمیونټي باندې رحم وکړي په خپل ملکه باندې رحم وکړي
ډېر زیات مننه چې ډاکټر صاحب مولوی صاحب ډاکټر افتخار احمد کته چې د اسلام د نقطې نظر د هغه پیغام خپل وایي چې د مسلمانانو ورونو ته چې تر اوسه زړه نه کوي چې واکسین وکړي کوم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه بیا هم خپل پیغام
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. من از تمام خواهران و برادران خود خواهش میکنم که به تبلیغات منفی که در رسانه های اجتماعی اینها میبینند باور نکنند و در استرالیا تمام دکترها و محققین در این راستا اینها نظر خود را تقدیم کردند که واکسین خطری نداره و از لحاظ شرعی برای ما شما شریعت ما شما همه چیز را روشن ساخته. شما به نیت یک عبادت و ثواب همین واکسین را بگیرید چون تداوی یک امر سنت است و یک امر مطلوب است از ما شما به نیت عبادت و ثواب همین را بگیرید و عاقبت و نتیجه را به الله بگذارید. انشاءالله که الله سبحانه و تعالی همین واکسین را برای ما شما سبب شفا میگردانه و سبب دوری از همین بیماری و صحتمندی جامعه و صحتمندی و سلامت افراد ما شما میگردانه. پس در فکر این نباشین که چطور میشه چطور نمیشه، توکل ما به الله هست چون الحمدلله که میلیون ها نفر همین واکسین را گرفتن و برای کسی کدام نقصان نرسیده. انشاءالله ما شما هم به نیت همین که بیاد نوع تداوی هست و تداوی برای ما شما عبادت است و جزء دین ما شما هست و را عمل میکنیم. الله عز و جل توفیق عمل نصیب کند.
تشکر بسیار زیاد مولوی صاحب. جناب دکتر کریمی صاحب شما اگر پیغامی خود بدید.
بله تشکر آشنا صاحب. من هم بعد از اینکه تمام توضیحاتی که توسط دکتر صاحب شنواری و توسط دکتر صاحب افتخار احمد داده شد و همچنان نظر به معلومات شخصی که خود من هم دارم، من مطمئن هستم که مسئولیت از واکسین حال برای همگی واضح شد و همگی فهمید که واکسین هم مسئولیت خود داره، خطرش بسیار زیاد کم است و خطر کلات و خطر علقه خون و مسائل و همچنان از نظر مذهبی و از نظر دینی و از نظر اسلامی هم فضل خداوند هیچ کدام مشکل نداره. بنابراین باید مردم ما، افغانهای ما در مرحله اول و در مرحله دوم، تمام مردمی که این پروگرام میبینن، امیدوار هستم که با این مفکوره که نه تنهایی که خود مسئول بسازن بلکه باید فامیل خود و جامعه خود هم از این وبا نجات بتن با گرفتن واکسین. و قسمی که دکتر صاحب توضیحات داد ترین جدیدی از این مرض که شکل دلتاس و بنان یگانه رای نجات از این شکل خراب ویرس گرفتن واکسین است که به توکل خداوند انشاءالله همه ما شما را نجات میده.
تشکر بسیار زیاد. بیام دیر مننه دکتر صاحب شنواری، مولوی صاحب دکتر افتخار احمد، چنان جنابی دکتر کریمی صاحب و دوستایی که امره ما در زوم است و همچنان هموطنان عزیز ما که این برنامه را از طریق فیسبوک میبینند، بسیار زیاد تشکر میکنیم. دوستان و تاسو څخه بیا هم ډیره زیاته مننه چې دا مفید او ګټور معلومات مو واورېدی، په دې هیله چې هغه دوستان چې تر اوسه واکسین نه دی کړی زړه ښه کړي او واکسین وکړي او نورو ته هم تبلیغ وکړي. د دوستان هغه کسان چې نه دی کړی هغو سره هم دا کار وکړي چې دی حاضر شي چې واکسین وکړي، ځکه دا لکه مولوی صاحب چې مخکې وویل چې دا په اسلامي لحاظ هم ډېر ثواب لري چې تاسو خپل ځان ساتي هم ټولنه ساتي. نو موږ تاسې اوس په دغه ځای کې چې ژوند کوو مسؤلیت لرو چې د دغې ټولنې لپاره یو داسې مفید شخص تمام شو، داسې شخص تمام شو چې د ټولنې په درد وخو، یعنې د ټولنې څخه دغه امراض چې وجود لري د دې پر ځای باندې باید مبارزه وکړو، همدارنګه مقاومت وکړو، همدارنګه وکولی شو خپل ځان وقایه کړو، همدارنګه نور دوستان. په دې هیله چې دا کرونا وبا ډېر ژر د دغه ټول نړۍ څخه خلاصه شي، په خاص ډول دا ویکتوریا کې چې اوس موږ ټول قرنطین یو، دا اوس درې میاشتې وسولې تقریبا موږ قرنطین یو، کار نشته، نور عبادت خو ټول شان همداسې ولاړ دي په مسجدو په دې کې. نو په دې هیله چې دا ژر خلاص شي، په دې یوازنۍ لاره دا ده چې موږ تاسې باید ټول ځانونه واکسین کړو. بیا هم ستاسې څخه ډېره مننه چې ګډون مو کړی دی. تاسو ته ښه شپه غواړم. دوستان چې دا برنامه په فیسبوک کې ګوري، هغوی ته چې ورځې د ښه ورځ غواړم، د ټول نه بیا هم ډېر زیات مننه. تاسو نه ټول
مننه. تاسو
ګوجن څه خوشحالي خو ته میبینم. ساعت است. انشالله به تماس میگیریم. انشالله.
نکهتِ شام و نسیم سحر سرسر سا به هوای تو قسم بوی تو را می‌بینم شوقِ گلِ رویت دیوان شوم گانا شوقِ گلِ رویت دیوان شوم گانا در حلقائی کی سویت دولان شوم گانا در حلقائی کی سویت دولان شوم گانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم جانا زلف تو پریشان است من نیز پریشانم زلف تو زلف تو پریشان من نیز پریشانت بازم پی پریشانت من شان شوم گانت بازم پی پریشانت من شان شوم گانت دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم گانت دیوان شوم عشقم به جنون من عقلم با اونر نازد عشقم به عشقم به جنون عقلم با اونر نازد عشقم با جنون مایه عقلم با اونر نازد در کشمکش هر دو دیوان شوم گانا در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا 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 که یک سر مو یک بحالا می نپروسن توی که عاشق بیچاره را بیچ بروسی تو عشقم با جنون ماه اقلم با اونر نازد عشقم با جنون عشقم 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 با جنون ماه قتلم با اونر نازد عشقم با جنون ماه قتلم با اونر نازد در کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه کشم کشی هر دو دیوان شوم یا نه درکای گی تو یا دیوان شوم یا نه دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه عشق گل رویا دیوان شوم یا نه دیوان شوم یا نه دیوان شوم یا نه